سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سم په لختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزی پرته د خلکو پر تګ را تګ د محدودیت لری کولو په هدف د پښتون شخورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لویه لار بند کړې ده او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر جان اڅکزي د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لټ پای ته ورسوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستي. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلملار ټولنې د مشر مطیع الله عیسی د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا میری پرک شبکې لیکلي دي چې ویسا د نجونو د تعلیم لپاره هڅه کول او باید هیڅکله نه وای نیول شوی. دا یې د او هغې لیکلي دي چې دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحقه نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسن پرېښ شبکه باندې د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو په اړه د خوښۍ پیغام لیکلی دی. مطیع الله ویسا د طالبانو په بند کې 215 ورځې تیرې کړې چې پرون را خوشې شو. پر هغه طالبانو تور پورې کړی و چې په خپل سر یې فعالیتونه یې د حکومت پر ضد کول. د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ژبو د عالي شورا د جوړېدو او د دې شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. پختر خبري ایجنس چې کنټرول یې طالبان کوي دې خبر ورکړی دی چې د ژبو عالي شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د پختر د خبر له مخې په نوموړي شورا کې د اطلاعات او کلتور د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او پوهان برخه لري. د پاکستاني وی محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نیم پنجواتان نه پر خپل شبکې ولیکل چې ستري محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخه کولو غوښتنه رد کړې ده. عمران خان تورنده چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر له خوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. خغلی خان دا تورن رد کړی دی. ویلي دي چې د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنیو افشا کړې وه. عمران خان چې په 2023 کال کې د پارلمان کې د سلب اعتماد رای واخیستله او په پایله کې له واکه لرې شو، په لسګونو نورو قضیو کې هم تورن پیژندل شوی دی. او ملګري ملتونه وایي چې سږ کال د اسرائیلو په وخت سره ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په تړنګ کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په اومه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرائیلو بمبارۍ او کلابندۍ د غزې په تړنګ کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپ لاسواني ویلي دي چې د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا ده. د فیلیپ په خبره هغه مرستې چې تر دې دمه غزې ته استول شوي د ډېرې لګې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې لپاره چې د مرستو اغېز او بهیر اغېزمن وي او وړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. سپین بولدک او چمن تر منځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري د ویزا او پاسپورت د ضروري کولو پر ضد باندې نن بیا هم په چمن کې پرلته اعتراضونو دوام پیدا کړی و. په اعتراض کوونکو ویلي دي چې تر هغې به خپل احتجاج دوام ورکړي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې. البته د پاکستان حکومت ورزو له سیمې تفصیل په راپور کې اورو.
د چمن سپین بولدک ترمن د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزی او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو او اعتراضونو دوام. په چمن خرګوټي کې د زرګونو سیمایزو اوسیدونکو لوري پیل شوی اعتراضي پرلت لا هم روان دی. رواني اکتوبر میاشتې په 28مه د پیل شوی دی پرلت ګډون کوونکو د چمن لوی لار هم تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دی د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکيري د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت یو سمبالونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نور باچا نن اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل خپلو غوښتنو نه پشا کیږي. دی ویل ک پر پولا د تګ را تګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمی شي، نو په دې کار سره به په سیمه کې بیروزګاری زیاته شي. یو بل پر لټکون کې مسعود اڅکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان حکومت دوی سره ظلم کوي.
نو ورځ په ورځ موږ ته کړی را تنگی موږ زیری د پاکستان حکومت موږ سره زیات ظلم زیات جبر کوي. موږ زنانی نه لکی په دوه دوه درې درې ګڼټو درولي د شناخت کارتو غوښتنه ځینې کوي. نو موږ دا خبره هیڅ کله نه منو. دا ډیورین کرښه غیر رسمي کرښه ده، نه دا په هیڅ وخت راکلالی شي چې موږ دې پر پاسپورټ کې.
د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک پر پوله د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط ایښی. خو هغه ویلي وو چې اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي د تیره چار شنبې په ورځ له پرلت کوونکو سره لیدلی وو او د پرلت د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان دا پریکړه غندلې او پر خپل ایکس شبکه یې ادعا کړې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پر پوله د ویزې او پاسپورت د حتمي کولو په پریکړه غواړي له سیمه ییزو پښتنو او بلوڅو کار روزګار واخلي. د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مرکزی مشر محسن داوړ له اعتراض کوونکو سره یووالی اعلان کړی او په خپل ایکس شبکې لیکلی چې پښتانه به د هغو پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي چې زموږ ژوند او معیشت اغیزمنوي. په پاکستان کې سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک په دې اړه پر خپل ایکس شبکې لیکلي دي د چمن اوسیدونکو یوازې د خپل ځان لپاره غږ نه دی پورته کړی، بلکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لکونو هغو پښتنو د حقونو لپاره خبره کوي چې کور، کلی، ځمکه، جایداد، جوماتونه او هدیرې سره شریکې دي. دوی په خپلو سیمو کې د تګ راتګ حق لري او دوی ته دا حق د ډیورنډ معاهدې ورکړی، خو اوس ترې حکومت دا حق اخلي. د پاکستان حکومت د دې اقدام په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان اکتوبر د میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون متحده ایالاتونو د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او ملګرو ملتونو غندلې او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې په جبري ډول د کډوالو د ستنولو پلان ودروي، خو تر دې دمه پاکستان په دې برخه کې د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنجشنبې ماښام د چاودنې یو شمېر شاهدان او قربانیان ادا کوي چې په دې پیښه کې د وژل شوو او ټپیانو شمېر له هغه څه چې د طالبانو حکومت اعلان کړی دی زیات دی. د طالبانو حکومت وایي چې په دې چاودنې کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور قربان ټپیان دي، خو د دې پیښې شاهدان او قربانیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان شوي دي خو د مړو په اړه ارقام نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
خانقاه د کابل ښار په لویدیځ کې د ملت په نوم د سوک وهنې په کلب کې د پنجشنبې ماښام د چاودنې له قربانیانو څخه دی. هغه چې ورزشکار او د دغه ورزشي کلب غړی دی په دې چاودنه کې ټپي او راره یې وژل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې پر مهال په کلب کې شاوخوا شپېته کسان موجود وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي، خو خانقاه ادعا کوي چې احتمالا په دې چاودنه کې لس تنه وژل شوي او د پنځه دېرش تر څلوېښت تنه نور ټپیان شوي وي. نوموړي په دې اړه وویل
زه خپله هلته وم، پښه مې ټپي شوې. د تمرین په حال کې و چې چاودنه وشوه، نور نو پوه نه شوم. شپېته کسان به د کلب دننه وو، ښایي لس کسان شهیدان شوي او ډېر نور ټپیان شوي وي.
د چاودنه یو تن عیني شاهد حبیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د څو ورزشي کلبونو زده کوونکي د ملت په سوکوهنې کلب کې د خپلو سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د څلورم پوړ دیوالونه چې کلب او د چاودنې ځای و په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مې دا کوي چې په دې پیښه کې تر څلوېښت ډېر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلاب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلاب کې د جمعه په ورځ یو سیالي او یو شپه مخکې د بیلابیلو کلبونو او د ملت کلب زده کوونکي د رواني سالۍ لپاره تمرین کاوه او ټول سره راټول شو. څنګه چې د پیښې وروسته موږ په جریان کې وویل شو چې له بده مرغه په دې پیښه کې تر څلوېښتو کسانو څخه زیات ټپیان دي. نو موږ د یو شهید پر جنازې ولاړو او د کلب زده کوونکي مو ولیدل. له بده مرغه دوی د شهیدانو شمېره له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمي ها کرده شهدا را زیاتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو تر دې مخکې د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ویلي وو چې د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر څلور تنو ته رسېدلی او اووه تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي د چاودنې د نویت په اړه جزئیات ورنه کړل. دا چاودنه د کابل ښار په لویدیځ کې د شیعهګانو په ګڼ مېشته سیمه کې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډیری وخت د خونړیو ځانمرګو او چاودنو هدف ګرځېدلی ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي. که څه هم د پنجشنبې ورځې د چاودنې په اړه کوم چا یا کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په دې سیمه کې د ځینو دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استازو د طالبانو له بند څخه د افغانستان د قلملار ټولنې د مشر متي الله ویسا د خلاصون هرکلی کړی دی. دغو چارواکو د طالبانو لخوا د نیول شوو نورو فعالانو پر خوشي کېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړوړو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. د راپور درته لرو. د دې راپور وروسته ستاسې پیغامونه او همدارنګه د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د طالبانو له بنده د زده کړو د فعال متي الله ویسا له خوشي کېدو د هرکلی په دوام افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو هم د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی او د یو شمېر نورو هغو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې چې د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د متي الله ویسا د خوشي کېدو خبر په اورېدلو چې په ټکو یې هېڅکله باید د افغان نجونو د زده کړو له حقونو د دفاع په خاطر نه وای نیول شوی، د هوساینې احساس وکړ. اغلی امیری دغه شان د ټولو هغو افغانانو د فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په خبره یې د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړورو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دی او همکاران یې د متي الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي او د ټولو افغان بشري حقونو د مدافعینو د خلاصون غوښتونکي دي. د نجونو د زده کړو فعال متي الله ویسا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو په زندان کې له اوو میاشتو تېرولو وروسته خوشي شو، خو طالبانو تر اوسه د نوموړي د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متي الله ویسا چې د قلم لار بنسټ ایښیدونکی دی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد کمپاین پیل کړی و او په تیرو کلونو کې یې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې لسګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ. د قلم لار ټولنې غړي مرضیه حفیظي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه د نورو بندیانو پر خوشي کېدو هم ټینګار وکړ او وی ویل
خوشبختانه تیر ورځ متي الله ویسا شاوخوا و میاشت وروسته د طالبانو له بند څخه خوشي شو.